په خبر کې د ماسپخین یو بجې شو اوریدم کو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو رسپانو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د باختر ستوري درورو خبرونه له انیسه اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د کوهستان سلسله سپلی خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورسره په کافی مقدار کې مرستې نه دي شوې. په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو د نتیجو شمیرل دوام لري او په سومالیا کې چارواکي وایي چې په مغادشو کې وسلوالو په یوټل برید کړی چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. اوستا خبرونه تفصیل د کوهستان سیمې ځنی سلسله زپلی خلک وای د حکومت لخوا ورسره ډیری لګي مرستې شوی او سم زیاتره خلک مرستو ته سخته اړتیا لري. په کوهستان کې یوتن ملک ګل خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې په زلزله کې د زیاتره خلکو کورونه ته زیان رسیدلی او دا مهال د تش اسمان لاندې ډیر په سختو کې ژوند تیروي. نوموړی وای باید حکومت یې زلزله زپلو ته خیمې بلستنې او دغسې نور بنیادي شیان ورکړي.
او دما دو کور ورتا شوی ہوں میں نے خلق اس بول رہے تھے اڑے ہوں جو تمبان مونگ تو پکار دے نور سیمان مونگ تو پکار دے ذرت دے اس تو شی نہ دے ملا شوی دو بڑے سن مونگ تو ملا شوی دے نور تو نہ دے ملا شوی دے مونگ تا
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرین مشال لیډیو ته ویل چې په کوهستان، بردیر، چترال، شانګلې او د سیزن نورو سیمو کې لوسلو بخنه غواړم له زلزله ځپلو سره مرستې دوام لري. په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او په سند صوبه کې پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو مخکې دي. د مشال ریډیو خبريال وایي چې تر دې دمه د پنجاب په 2,600 کې د 3,490 غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي دي چې پکې مسلم لیگ نون د 3,100 سره په لومړي نمبر دی. دغسې د سند په یو سر او دوه او یا سوکو کې د 1,568 نتیجو تر مخه پیپلز ګوند 1,504 سره تر ټولو مخکې دی. د پنجاب په 12 او د سند په 8 ضلعو کې ټاکنې وشوې. د خبریال تر مخه تېر ورځ د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د سند صوبې په خیرپور ضلع کې د مختلفو ګوندونو د پلویانو ترمنځ په نښته کې 11 تنه هم وژل شوي دي. د خیبر پولیټیکل چارواکي وای په باړه کې د بندوبستي سیمو په سیر د میونسپل کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاه بلی شاه پرین مشال لیډیو ته ویل چې د باړې بازار به بیا جوړوي او تبه خلکو ته له نوي دور سره سم یو شمېر اسانتیاوې ورکول کیږي.
باڑے کے با ماڈل پارکنگ سپیسز جڑے گی، بس سٹینڈ، سبزی منڈی، مذبح خانہ اور سرا پارکس اور سرا ریسکیو سروسز دا ٹور چیزوں بہت سارا ڈیولپ کی گئی یو ماڈرن بازار پر شکل کے اور دے سرا لکسپیرا ڈیم واپس بحال شکڑے شو اگر بڑے زری افتتاحی چخل کو تھا وہ بھی ملاوشی.
د باړې سنو خلکو بیا د میونسپل کمیټې په سیمه کې د پرمختیايي کارونو په اړه د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. د سیمې یو مشر جاوید شام مشال ریډیو ته پرون ویل چې باید حکومت د پرمختیايي کارونو دغه پریکړې عملی هم کړي. د سوات تحصیل مټې سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال افضل خان لالا نن سر د نړۍ نه سترګې پټې کړې. د افضل خان لالا یو خپل نن مشال ریډیو ته ویلي چې د نوموړي طبي حالت پرون خراب شوی و او وروسته بیا د پنډۍ یو روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوی و. افضل خان لالا په 1993 کال کې د قومي اسمبلۍ غړی هم پاتې شوی دی او د پاکستان حکومت لخوا ورته د شجاعت تمه هم ورکړل شوې وه. د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 4:30 بجې په درشخیلې مټه کې کیږي. د افغانستان په جوستیان کې او چارواکي وای طالبانو په کوشتپول سوالي کې 4 تنه په دې تور لزانونو سره بوتللې دي چې ځامن یې له امنیتي ادارو سره کار کوي. د امنیه کمانډانې او چارواکي عبدالحفیظ پرون مشال ریډیو ته ویل دا کسان تېره شپه له جرکدوک کلي څخه وتښتول شو. نوموړي زیاته کړه چې د سیمې اوسیدونکي هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب دا کسان له طالبانو را خوشي کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په سومالیا کې چارواکي وای په مغادشو کې اسلامي سختدریزه وسلوالو په یو هوټل برید کړی دی چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوی دي. په سرخار مغادشو کې د تیرې سمودې راهیسې امنیتي وضع ښه نه ده. پر شافی ہوٹل د دیبری ذمہواری لال قاعده سره اړه لرون کې وسلواله ډلې الشباب منلې ده. ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی د یو چارواکي په حواله وایي یو ځان وژن کې د بارود ډک گاډي د هوټل د دروازې سره چولې او نور وسلوالو بیا په هوټل کې په خلکو ډسې وکړې. پولیس چارواکي محمد حسین ویلي دي په دې پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 10 ژوبل شوي دي. خو بیا ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی د یو بل پولیس چارواکي په حواله وایي چې په دې برید کې د 1200 کسانو د وژل کېدو خبرونه دي. د مصر پسینا کې تیر ورځ د روسیې وی مسافر اڑن کې الوتکې دراغورځېدو په پیښه نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. تیر ورځ د روس د یو ایرلاین الوتکه چې د مصر د شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه، د اریش سایلی خار او له حسنا خرګوټي سره نږدې د غریزي سیمې ترمنځ له حادثې ښکار شوه. په دې الوتکه کې 240 کسان سپاره وو. امدادی کارکونکي او د روس د بیړنیو چارو د ادارې پلټون کې بیګا مصر ته په دوره تللي چې د پیښې په وړاندې له مصري چارواکو سره مرسته وکړي. دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې د رپورټ د اوچتېدو 30 منټه وروسته په سم موسم کې الوتکه څنګه د حادثې ښکار شوه. او رسته خبر ده چې په زرګونه اسرائیلیان تیر ورځ د تل ابیب په مرکزی سیمه کې راغون شوي وو. د اسرائیل د پخواني وزیر اعظم اسحاق رابین کلین یو لمانځه او دغه د سولې د غوښتنې یادونه وکړه. اسحاق رابین د 1995 کال د نومبر په 4 یو یهودي سختدلی ستن وژلی وو چې د له فلسطینیانو سره د روغې د پالیسۍ مخالف وو. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې یعنی سي اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره د صوبې یو شمېر زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو خبره کوي. خو د کوهستان ضلع یو تن چې کور یې په مکمله توګه نړېدلی وایي هیڅ حکومتي او یا هم غیر حکومتي مرستې ورته نه دي رسیدلي.
دا سلور کمرې کور په دې زړه کې هرتا شي اواز پوری د سوق نه راغلی تر کور کې یو ځای غاڼې.
د شمالي وزیرستان کډوال چې دا مال په بنو کې میشتي د پولیټیکل اډ دفترونو بیرته وزیرستان ته وړل کېدو لامل شکایت کوي.
وزیرستان دفتر د پاغه ورزولې شي چې کله سرکوري روډ خلوت شي او خلکو پاشي.
او د امین استلګوندی او مخکخ د سوات افضل خان لالا د ورپیخ ناروغي له امله نن سهار د راولپنده په یو روغتون کې ومړ. پښتانه به نوموړی د هغه د کومو کارونو لپاره یاد وساتي.
هغه څه خبره پښتنو کې کوشش کړی وي چې ملي وحدت ترلاسه کړي په دې مبارزه کې همیشه هلې ځلې کړي.
د باختر ستوري خپرونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه رپورت د اکتوبر د شپږویشتمې له زلزلې وروسته د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې لخوا د بردیر، چترال، شانګلې، سوات او د صوبې د یو شمېر نورو سیمو زلزلځپلو خلکو ته د هلیکاپټرو له لارې د خوراکي توکیو او نورو مرستو رسولو کار دوام لري. چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د زلزلې د مړیو او ژوبلو کسانو کورنیو ته د پیسو ورکول یې هم پیل کړي دي. خو د هزارې ډیویژن ځینې ځپل شوي کورنۍ بیا وایي هیڅ حکومتي مرستې ورته نه دي رسیدلي. غلام غوث رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د پتونو د مخنیوي د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای لخوا د زلزلې نه متاثره شوی سیمو کې امدادي هلې ځلې دوام لري او د پی ډی ایم ای لخوا بردیر، چترال، کوهستان او نورو لری پرتو سیمو ته د هلیکاپټرو د لارې هم خوراکي توخي او د نورو امدادي سامانونو رسولو لړۍ هم دوام لري. خو تیر ورځ د هزارې ډیویژن په بر کوهستان او لر کوهستان ضلعو کې ځنی اغیزمن شوي خلکو مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم د عمران د سلور کمرې کور په دې زړه کې هرتا شي دی اوس پوری سوق دی سوق نه راغلی. بس اوس مونږ دلته تر ځام تر کور کې یو ځای غنې اوس مونږ خپل کار اوس دا شروع کړې پکې صدا حکومت مونږ امداد وکړي. حکومت دا 2 لک روپۍ کمی دي لګ دا نور ادارې مونږ سره امداد وکړي چې دا کور مونږ برابر.
زما نوم د عثمان غنی او زما کور لیک نقصان شي زلزله کې امداد د پاره څوک راغل نه دی. اوس پوری ما دغه کړ دی خو څه نه ملا شي نه دی. ماشومان تمبو کې اوسېږي نور ریلیف می څه ایشته نه راکړ دی.
زما نوم د ملک ګل خان دا خاص پټن کلی کې مونږ پاتې او دوما دو کور ورته شوی وو. نه نه خلک اوس بول رہے تھے اڑے ہوں تمبان مونگ تو پکار دے نور سیمان مونگ تو پکار دے ضرورت دے اس تو شید نہ دے ملا شوئے دو بڑستین مونگ تو ملا شوئے دے نور تو نہ دے ملا شوئے دے مونگ تا
خود لر کوهستان د پټن د سیمی مرستیال کمشنر محمد آصف مشال ریډیو ته وویل چې د مړو او جوبلو کورنو ته د حکومت لخوا اعلان شوی د شپږو لکو او یو لک روپو ورکولو عمل پیل شوی دی او زر تر زره به د زیانمن شوي کورونو پیسې هم دوی ته ورکړی شي
انشاءاللہ وی تا بنن دا غوی چکم کور والے دی کم چی دا غوی وارسان دی تا بنن مونگا چکونا ورکو چکم دا کمپنسیشن او دا موزی چکونا دی چھ چھ لاکھ روپو ہر یو تا دا چھ چھ لاکھ روپو دا گورنمنٹ پالیسی مطابق کورونا جی ترو سب مونگ سر چکم رپورٹ شوی دی نو آگا سا دیار لسو نا سلگ لپاس تقریبا دیار لسو دی دیار لسنیم سو پوری دی ٹیمونا مونگا حال ریڈی استول دن درم اورز دا پا فیلڈ کے کار کئی چکم دا گورنمنٹ پالیسی مطابق موزدہ ویریفیکیشن نا بعد انشاءاللہ غوار دا مونگ فورن بلکہ نن مونگ شروع کڑا
دا یادونی وارد چی دا شپږم اکتوبر په زلزله کې په خیبر پختونخوا کې د 200 نه زیات کسان وژل شوی وو او د 1000 نه زیاتو کورونو ته زیان رسیدلی وو او اغیزمن شوی خلک وایي حکومت دی زر تر زره د هغوی سره د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستې وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د شپږم اکتوبر زلزلې د خیبر پختونخوا په شانګلي ضلع کې د زرګونو خلکو د کورونو ودانۍ خرابې کړې چې هغوی بیرته په خپله د جوړولو کارونه پیل کړي دي. د سیمې زیانمن شوي خلک وایي په داسې حال کې چې یخ موسم د دوی ستونزې یو په دوه ډېرې کړي، حکومت ورته تر دې دمه کومې مرستې نه دي رسولي، خو چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د زلزلې له وجې د شانګلې د اغېزمن شو کورنیو سروې روانه ده او دا چې حکومت به وکولی شي ډېر ژر ځپل شوو خلکو ته مرستې ورسوي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا پسماندہ ضلعوں کے شامل ضلع شنگلہ کے زلزلے دزانی زیان سرا سرا پزرگن و ودانۍ ړنګ کړي دي. دغه آبادۍ زیاتره په لرې پرتو سیمو او غرونو کې دي چې ورته د تګ لارې هم ډېر په مشکل دي. شنگلہ کې د چارواکو تر مخه تر دې دمه دورانو آبادو سروې مکمل شوی نه ده، ولې د اندازو تر مخه پزرگن د اوسېدو کورونه ړنګ شوي دي. زلزله کې د شنگلې ملا بابا کلی د اوسېدو کورونه هم شامل دي چې په شپېته کورونو مشتمل دغه کلی ودانۍ نیم په نیمه تباه شوې ده چې پکې یو تن وایي.
جی زمنگ نوم عمر صدیق تے او دے زلزلہ کی زمنگ شپک کمرے کورو اغا مکمل خراب شوی دے او گیر چا پیرا گاون کی نور کورنم ډیر زیات خراب شوی دی او منگ تا زیات ضرورت چلے وست روڈ دے چھ منگ تا یو کلومیٹر روڈ دے چھ دار روزی او دے سر دے کور کی زمنگ چھ چکس مشینو اغا خراب شوی دی او منگ لی گیر وست کوشش کھو چھ چھ بگی جوڑ دی اغا تی رو باسو.
زی اوسیدون کے پاتح خان چخپل لنگ شوے سلور کمرو کور نامات گوڑ استعمال شیان رو باسی وائی چی ریڈ کراس راتا یو تمبورا کڑے دے ولی دا حکومت لخوا راتا تردے دما سق اسما مرستی ندی شروع شوی او دا یخنے موسم دے او بیا پا تیرہ تیرہ دی سیما کے پا یخنے کے دیرہ واورا ہم وری گی
دل دے خواہ ورے خو دیرہ زیادہ کی گی دل دے خود درے پوٹا واورم کی دے شی سالورم کی دے شی دوانیم کی دے شی وس منگ پس یخنی را روانا دا زمان خو کور زی زیگے زمان گنشتی خا دغه زمنګ نشته دې ته د سې خپلو کې چاکورم جوړ نه دی پاتې چې راغې کې کینو بس ځان یو تمبو دی هغه کې ناس یو او څه پیسې به نه پوي نه د حکومت والا څوک یو کس زمنګ خاتم نه راغله چې را زمنګ څنګه ورو کې
یو بل تن جان کریم وایي چې د سیمې زیاتره اولس د جمی لپاره کالو سر تیاری کوي. لرګي را جمع کړي، جوار او د خوراک نور شیان خوندي کی ولې زلزلې هر څه تاله ترغه کړي دي.
مونږ د چمې لپاره راشن جمع کوو، د لپاره مونږ لرګي جمع کوو، سیزرو د ګرمولو لپاره دغه دلته مونږ سره ګیس مې څه شي ایټر سیستم مونږ سره نشته. مونږ سب د لرګو سیستم د هغه درګي زمونږ نه مکمل تور خراب شو دي، هغه د سیزرو قابل نه دي، یا په خبرو کې لاندې شو دي نو یخ روان دی ولکه زیات تر مونږ خپل ماشومان غم دی چې یاره دا زمونږ خرابېږي. یو تمبو دی پای کې تیز کسان خوندل شي راتلې په هغې کې مونږ ناستیو.
د ضلع شنگلی حکومتی مشر مرستیال کمشنر ڈی سی سعادت حسین وای چې سیمه کې خیبر پختونخوا حکومت دوی ته یو ونی د سروې لپاره ورکړې ده. هغې نه وروسته به د متاثر خلکو مرستې شروع کوو
تاکہ پراپر جو ہے سروے اور جو ہے ایکوریٹ سروے آئے.
وجہ دادا چسما او ٹک سروے رپورٹ مخی تراشی چکم حقدار متاثر خلق دی اگوی تا مرستی ور کرشی زکا چی صوبائی حکومت وینا دا چی داسی خلقو تا مرستی ور نکلی کم چی حقدار ندی. وزیل شنگلی زیادتر اولس وائی چی لرو پرتوسیمو کی اولس پخپل اخپل ودانی بیا مرمت کول شروع کردی دی او د حکومت مرستو تا دوی دا کلاو اسمان دلاندے پا یخ موسم کی انتظار نشی کولے. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، شنگلہ.
د پاکستاني ډان ورځپاڼې یو لیکنه وایي په قدرتي ناورینو یا په دغه رقم نورو پیښو کې ژوبل شو کسانو ته د مرستې رسولو په لاره کې د نورو ستونزو په شمول یوه دا ده چې د رسنیو سره کار کوونکي خلک روغتون مخې ته جمع شي او ګڼه ګوڼه جوړه کړي چې د وجې ناروغان له سختو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د دغه لیکنې مهم ټکي له ګولیا زاولو
ډان ورځپاڼه لیکي پاکستان له یوې لسیزې راهیسې قدرتي آفتونو سره مخامخ دی او د دې په وړاندې ځپل شوو خلکو سره مرستې په سمه توګه نه کیږي. د ورځپاڼې په خبره د بده مرغه له تیرو وختونو یې زده کړې نه دي ترلاسه کړي. د بېلګې په توګه د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې د تیر ګول ورځې زلزلې وروسته ژوبل شوي خلک راوړل کېدل. په هغه وخت کې د روغتون په مرکزي دروازه کې د رسنیو کارکوونکي او د ټلویزیون لپاره نیغ په نیغه خپرونکي ګاډي ولاړ ول چې ژوبل شوو کسانو او نورو ناروغانو لپاره ګرانه شوه چې روغتون ته داخل شي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې میډیا په خپل منځ کې له یو بل سره سیالي او بریا لپاره کوششونه کوي او دا نه ګوري چې په ځپل شوو خلکو څه تیریږي. ورځپاڼه زیاتوي چې په روغتون کې دننه ډاکټرانو او نرسانو ژوبل شوو خلکو ته درملنې رسولو لپاره منډې وهلې، خو په هر ځای کې د ټلویزیون کیمرې او مایکونه موجود ول او د میډیا کارکوونکو بیړباړ و. د دې ترڅنګ د لوړپوړو چارواکو او مشرانو روغتون ته دورې هم د ناروغانو مسلې نورې زیاتې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هسپتال ته د دورې پر مهال میډیا او عام خلکو ته تجویز ورکړو چې له روغتون نه لرې وسي چې ژوبل شوو کسانو او نورو ناروغانو ته په سمه توګه درملنه ورسول شي. ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د قدرتي آفتونو او بمی چاودنو وروسته داسې نظارې د معمول خبره ده او په دې کې د الکترونیک میډیا رویه افسوسناک ده. ډان ورځپاڼه لیکي دا حالات سم لوړ ته تللی شي که چېرې د رسنیو مالکان په دې سلا شي چې د عامو خلکو ځپلو پر سر به له یو بل سره سیالي نه کوي، خو هر ځل دغه رسنۍ له خپلو ژمنو نه تیر شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، دا امین اشتلګون مشر سیاستوال نه اتیا کلن افضل خان لالا د ورپېخې ناروغۍ له امله نن سهار د پاکستان د راولپنډۍ ښار په روغتون کې ومړ. نوموړی د پاکستان د پارلمان غړی پاتې شو او د خیبر پختونخوا پر سوات چې کله په 2008 او 2009 کلونو کې طالبانو خپل نفوذ سیوا کړی و، بیا وروسته یې پر ضد د پاکستان پوځ عملیات پیل کړل. نو خان لالا هم په سوات کې ایسار پاتې و. د نوموړي د همدغې مړانې له کبله د پاکستان حکومت هغه ته د بهادرۍ تمغه هم ورکړې وه. د افضل خان لالا پر ژوند او د هغه پر سیاسي او ملي مبارزه زموږ همکار اسرار عالم مومند او امین اشتلګون له یو مشر سینیټر افراسیاب خټک سره مرکه کړې ده.
افضل خان لالا چې دلته کې ورته مونږ خان لالا وی، هغه د پښتنو د ملي تحریک یو ډېر لوی مبارز و او په شلمې پېړۍ کې هغوی د پښتنو د ملي وحدت لپاره او د هغوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډېره اوږده مبارزه کړې ده او ټول عمر یې په دې مبارزه کې تېر کړی دی. افضل خان لالا د سوات د یو غټې مشهورې کورنۍ نه و او بیا یې په ځوانۍ وخت نه په دې ملي جنبش سره ملګرتیا پیل کړه او دا ملګرتیا ټول عمر پاللې وه. هغه په پارلمان کې پاتې شوی و، حکومت کې وزارتونو او دیوبند پاتې شوی و، هغه کتابونه هم لیکلي دي، جرګې هم کړي دي او ښکته خبره پښتنو کې همیشه کوشش کړی دی چې ملي وحدت ترلاسه کړي او په دې مبارزه کې همیشه هلې ځلې کړي دي.
خټک صاحب، دا راته وایي چې د افضل خان الله وفات د عوامي نشل ګوند او د نورو پښتنو لپاره څومره زیان تاسې ګڼئ؟
دا غي وفات د ټول پښتنو لپاره ډېر لوی ځای ده. خدای پاک دې او ته جنت ورکړي او خدای پاک دې موږ ټول ته توان راکړي چې او چې په کومه لار مزل کړو هغه جدوجهد جاری وساتو او د او چې په مرام د پاره خپل ژوند وقف کړو چې د هغه ترلاسه کولو لپاره
خټک صاحب، دارا ته هم وایي چې افضل خان لالا څو وخت کې د عوامي نشل ګوند نه خپه شوی وو، نو دارا ته وایي چې په وروستیو کې د عوامي نشل ګوند او د افضل خان لالا ترمنځ اړیکې په څه ډول وي؟
تاسو دې چې دومره لوی سیاسي جنبشونو یا تحریکونو کې چې هغه جمهوري وي هغه کې دا وړې خبرې ښکته بره راځي، مگر اوی قومی تحریک سره کله هم پریکړه نه وکړي. قومی تحریک نه پریخه، مطلب ګور کې کا یو خبره نیمه کړه راغلی نو کو اوی د شنو کړی چې قومی تحریک پریخ هو چې تبل تحریک کې شامل شه نو او بیا تاسو وګورئ چې اخیره پوری اوس خو اخیره پوری په عوامي شبهه کې هي موجودو او خپل ګل سره خپل تعلق تر اخیری سرګۍ پورې پرې کړی نه و. او که تاسو یاد شي اخیری جرګه چې هغوی کړې وه هغه هم خپل ګوند سره یو ځای پېښور کې کړی وه. نو عرض دا دی چې زموږ ګوند هغوی ته ډېر ژور احترام لري او د هغوی ژوند او مبارزه د خپل تاریخ یو ډېره مهمه برخه ګڼي. هغوی د باچا خان او د ودی خان لارې یو ستر پیروکار و او لکه چې ما عرض کړو هغوی خپله ونډه په دې لاره کې پوره اچولې ده.
د نومیالی پښتون سیاستوال افضل خان لاله پر مړینې مو د عوامي نېشنل ګوند له سېنېټر افراسیاب خټک سره د اسرار عالم مومند مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خیبر پختونخوا په بنو کې میشله شمالي وزیرستانه به کورکل شوی خلک وایي تراغه ورسته چې د سرکاري محکمو دفترونه بیرته شمالي وزیرستان ته وړل شوی د دوی ستونزې لا هم ډېرې شوی دي. دغه کډوال مشران وایي د دې خبرې پر منطق نه پوهیږي چې دوی په بنو کې دي او دفترونه ورته وزیرستان ته منتقل کړي دي. لسیمه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکړي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي پولیټیکل انتظامیه د وزیرستان نه هم محکمه چې د دوی د کډوالې په وخت یې بنو کې کار کاوه لبنو شمالی وزیرستان ته بیا وړلې چې له وجې دوی ته دفتری کارونو پوره کولو کې ډېر مشکل جوړ شوی. دوی وایي چارواکي ټول وزیرستان ته بدل شوی او دوی چې د یو شناختی کارډ یا ډومیسایل فارم دستخط کوي نو د یو ورځې کار یې په هفتو کې هم نه کیږي. وختنه کړی چې بهشک د وزیرستان آبادولو لپاره د محکمې حلتا یوړل شي خو تر سوچ په کډوالۍ کې وي متبادل د هم ورته پوره انتظام دوامدار وساتي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک تیمت وایي دفترونه خو د دوی لپاره دي او دوی چې په کډوالۍ کې دي نو وزیرستان کې به دفترونو ته دوی څنګه ولاړ شي.
اس دغه وشي ته زه فکر شوم چې دفتر خو د وزیرستان د خلکو د پوره دي. وزیرستان خلک د تنه شي ورتلای دفتر ولا په میرم شاشه څکو څو ژغیږي څو ځلې جوړیږي. وزیرستان دفتر د پاغه ورځ لوړی شي چې کله سرکوري روډ خلوص شي او خلک وفاس شي. یمو چار د په یو دفتر شي زه چاته سول وګ ترنګ ور شو کوډی تیز غون په باندې په کوات په پېښور پروته دي. سړی د باندې نه ورتلای شو چار یې کړای شو یو ګاډیار ګرځدای شو بیا ټیک تو دا خلک اخر څو وګ چاته دا ور شي.
ملګل سالې جانوای د پولیټیکل انتظامیه بنو کې په یو دفتر کې چې د دوی کار نه کیږي نو نه هم محکمې چې ټولې هلته په وزیرستان کې وي کډوال به بیا خپل کارونه چرته وکړي. دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نه وکړه نو چارواکو وویل رو رو دوی سیمه آبادول غواړي او کم خلک چې هلته وزیرستان کې میشته دي او یا واپس شوي نو دفترونه هم دوی هلته بدول غواړي. خو د کډوالو لپاره بنو کې په هر دفتر کې د ضرورت مطابق عمل شته چې د دوی کارونه متاثر نه وي. شمالي وزیرستان خلک وایي په اوس وخت کې پولیټیکل انتظامی بنو دفتر کې یوازې یو تحصیلدار کار کړي چې د سلورو تحصیلونو سلګونه خلک د غلطه روزانه راځي او سو سو ورځې د غلطه د معمولی کار لپاره هم انتظار کړي. غوښتنه کړي چې په هر محکمه کې د ورته پوره مالی انتظام وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي په باړه کې د پاکستان د نورو بندوبستي سیمو په څیر د میونسپل کمیټې جوړولو پریکړه کړې. دوی هوټ ښکاره کړی چې د باړې بازار به بیا بادوي او هلته به خلکو ته د ژوند جدید اسانتیاوې په لاس ورکوي. د باړې خلک که څه هم دغه حکومتي اقدام ستاینه کوي خو وایي چې پر دغو اعلانونو باید عملي کار وشي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وای چې دوی با د باړې ویجاړ شوی بازار بیا رغوي او دلته با یو میونسپل کمیټي هم جوړوي چې په دې کې با خلکو ته جدید سهولتونه ورکړی کیږي. په دې حکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي،
باړې کې با میونسپل کمیټي جوړیږي، باړې کې با ماډل پارکینګ سپیس جوړیږي، بس سټینډ، سبزی منډی، مذبح خانه، ورسره پارکس، ورسره ریسکیو سروسز، دا ټول چیزونه به ورسره ډیولپ کیږي چې یو ماډرن بازار په شکل کې او دې سرا لکه سپیرا ډیم واپس بحال شکړل شو، هغه به ډېر ذریع افتتاح شي چې خلکو ته اوبه ملاو شي. دغه رنګ زوړ چې کوم نظام د اریګیشنو په هغه کې نور څومره مونږ خواله راوستلی شو، دغه رنګ سپورت سټیډیم، نوی سړکونه.
دوی وایي چې د بازار صفایي لپاره به پکې خپل ګاډي هم موجود وي او سړکونه به هم پراخه وي. د باډې یو مشر جاوید شاه بیا په باډه کې د میونسپل کمیټې په اړه وایي،
الحمدلله دا خبره خدا سټیپ خو لکه د ګورنمنت زه ډېر ښه بلم، بالکل دا سره خو کا خیال دی بدلون به خومه خور چې ځکه چې ویلو کېله دومره ایکٹیویٹیز روشی چې پاګه کې مذابه خانه بیا لوي، پاګه کې سټیډیم وي، پاګه ایمرجنسی یا پر خپل غم وي، پروګرامات هم وي، نو ان شاء الله چې داسرا به خو مخه بدلون رسی. خو دې موږ به دا اپیل وي د ګورنمنت د ادارو نه چې هغه حتی الوسه امکان کوشش وکي پوه چې دا شای چې کوم دی صحیح طریقہ باندې امپلیمنت کی او په لوکا کې جاری و ساری وسوتی.
او یو بل مشر داوود پردی په دې حق لا خپل خبرو کې وویل،
د وخت ضرورت ته میونسپل کمیټي کا جوړیم، د وخت ضرورت ته او په کار د شي جوړی کی په لنډی کوتل کې، په جمرود کې، په باړه کې ترقیاتی کارونه دي، نو حکومت چې اعلان وکي د هغه لپاره فند ضرورت وي او فند به مسروي چې اعلان نه کوي.
یاد دی وی چې د باړې بازار د جګړو او د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو لامل د تیرو وو کلونو رئیس بند دی، خو اوس په دې وروستو کې باړه د وسلوالو نه پاک ککړې شوې ده او بې کوره شوي، زیاتره خلک هم ورته ستانه شوي دي او دوی غوښتنه کوي چې دغه بازار دې زر تر زره خلاص کړی شي او د بیا بحالۍ کارونه دې پکې مکمل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین له نن څخه پیل شو. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي په دغه دوره کې به تر شپږو لکو پورې ماشومانو ته وکسین ورکړي. له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو دغه درې ورځنی کمپین د یک شنبه په ورځ پیل شو چې تر شپږو لکو پورې هغو ماشومانو ته به د پولیو په ضد د واکسینو دوه ساسکي ورکړل شي چې عمرونه یې تر پنځو کلونو کم وي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال یو ماشوم ته د پولیو په ضد د دوه ساسکو واکسینو په ورکولو سره د دغه کمپین پرانسته وکړه. نوموړي د کمپین د پرانستې پر مهال وویل،
په ننګرهار ولایت کې شپږ لکه اووه زره زموږ ټارګټ ده، خو تاسو فنه دي کې شپږ زره ماشومان چې دي واکسین نه پاتې. زه د همدغه مجلس د لارې خپل ټولو وطنوالو میندو او د هغوی پلارونو باندې غږ کوم چې خپل ماشومان د دغه درې ورځو په جریان کې دغه دوه قطرې واکسین، ځکه دا نه یوازې د عامې روغتیا وزارت او زموږ د همکارو موستاتو مسؤلیت ده، بلکې
د ننګرهار د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال سیدیسا سعادت ډاډ ورکړ چې د پولیو په دغه درې ورځنی کمپین کې به د پوهنې ریاست اړوند ټول ښوونځي او مدرسې د واکسینو د تطبیق رضاکارانو سره پوره مرسته کوي. یو تن چې خپل ماشومان یې واکسین کولو ته راوستي وو، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب وایي چې د 2015 میلادي کال رئیس تر دې دمه د ننګرهار په اچین، بټي کوټ، هسکی مینی او کوټ ولسوالیو کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې دي. دې زیاتوي چې د یادو شوو ولسوالیو په ګڼ شمېر کلو کې د پولیو د واکسینو مخه نیول کیږي چې لعمل بی نهش پیت زر ماشومان د پولیو پا زد د واکسینو لساس کو سخه مخروم شی. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
په خبرو کې ونیمه بجه د ماسپخین کېدونکو د اوریدونکو د نیسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د کوهستان سیمې ځینې زلزله ځپلي خلک شکایت کوي د حکومت له خوا ورسره ډېرې لږې مرستې شوي دي. اوس هم زیاتره خلک مرستو ته سخته اړتیا لري. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په کوهستان، بردیر، چترال، شانګلي او دغسې ځینې نورو سیمو کې له زلزله ځپلو سره مرستې دوام لري. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي په باړه کې د بندوبستي سیمو په څېر د میونسپل کمیټې جوړولو پرېکړه کړې ده. د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شاه ولی شاه پرون مشال ریډیو ته وویل چې باڑی بازار بیا جوړوي او تب خلکو ته له نوي دور سره سم یو شمېر اسانتیاوې ورکول کیږي. د سوات تحصیل مټې سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال افضل خان لالا نن سهار د نړۍ نه سترګې پټې کړې. د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 4:30 بجې په درشخېلو مټه کې کیږي. د افغانستان په جوزجان کې یو چارواکي وایي طالبانو په کوشتکو ولسوالۍ کې 4 تنه په دې تور له ځانونو سره بوتلي دي چې زامن یې له امنیتي ادارو سره کار کوي. د امنیه قوماندانۍ او چارواکي عبدالحفیظ ویلي دي دا کسان تېره شپه له جرکدو کلي څخه تښتول شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په سومالیا کې چارواکي وایي په موغادیشو کې اسلامي سختریزه وسلوالو په یو هوټل برید کړی چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. پر شافي هوټل د دې برید ذمهواري له القاعده سره تړاو لرونکي وسلوالې ډلې الشباب منلې ده. او د مصر په سینا کې تیر ورځ د روسي وی مسافر اوړونکو الوتکې د راغورځېدو په پیښه نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. په دې الوتکه کې 240 کسان سپاره وو.
د خبرونو لنډیز مولانی سی اجمل اوریده. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې خیبر پښتونخوا حکومت زلزلہ ځپلو سره د مرستو لپاره د روانې میاشتې په 3 نیټه انټرنیشنل ډونر کانفرنس رابللې دی او دې لړ کې د ملګري ملتونو نه علاوه په اسلام آباد کې غیر ملکی سفارتخانو سره هم رابطې روانې دي. ورځپاڼه لیکي چې په 6 اکتوبر راغلي زلزلې له وجې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړېدلې دي او د دې تباهکارۍ ازالې لپاره ډېر زیات مالی وسایل پکار دي. ظاهره ده چې دا صرف د صوبایي حکومت د وس خبره نه ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پښتونخوا هغه لري پرتی سیمه چې سړکونو ته هم نقصان رسیدلی دی د 8 ورځو تیرېدو باوجود متاثرینو ته تر اوسه په صحیح توګه امداد نه دی رسیدلی. نو دومره ورځې وروسته حکومت دا محسوسه کړه چې د خپلو وسایلو د لارې د متاثرینو زر تر زره بحالي ممکنه نه ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت ته د خپلو وسایلو علم وو، نو بیا یې ولې د دومره ځنډ نه کار اخستو؟ صوبایي حکومت له پکار چې د اولې ورځې نه د نړیوالو ادارو نه مرسته غوښتې وې. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان مستقبل دی او د دې په وخت سر تر رسول د حکومت لومړی ترجیح ده. ورځپاڼه لیکي چې د منصوبې مکملې دوله وجبا ملکی معیشت ته ډېره وده ورسي، ځکه چې یو خوا به تجارت زیات شي، نو بل خوا یو شمېر د توانایي منصوبو له وجبا د انرژي بحران هم ختم شي. ورځپاڼه لیکي چې ځینې ملکونه د ترقۍ دې منصوبو هیڅ بې څه مخالفت کوي، خو که د اقتصادي راهدارۍ دا منصوبه مکمله شي نو د دې به ایران نه علاوه هند ته هم ډېره ګټه رسي. نو د اقتصادي راهدارۍ دا منصوبه په هر حال کې مکملول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایانی یو ټایمز ورځپاڼې د پاکستان په زلزله ځپلو سیمو کې د تربندیز لاندې ډلو پر مرستندویو کارونو او هم یوې بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا په افغانستان کې د ټیکس پر کمزوري نظام او د کسټم په څانګه کې د درغلیو پر موضوع لیکنې خپرې کړې دي چې مهمه برخه به یې له اسرار عالم مومند واورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه وایي په پاکستان کې جمعه ته داوا د هغه وسلوالې ډلې ملاتړ کوي چې پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د حملو ترسره کولو تورونه دي، خو جماعت داوا دا مهال د زلزله ځپلو سره په مرستو بوخته ده او په ولس کې یې مقبولیت په زیاتېدو دی. په مقاله کې راغلی دی د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا په جماعت داوا د بندیزونو باوجود د دې ډلې شاوخوا 2000 رضاکار د مهال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو په کارونو بوخت دي. لدې دا هم معلومیږي چې پاکستان په خپل ځمکه د هندوستان ضد عناصر ختمول نه غواړي. د اونۍ د پاکستان د اطلاعاتو افاقي وزیر پرویز رشید ویلي وو چې تر بندیز لاندې ډلې به د مرستو په کارونو کې برخه نه اخلي. خو د بردیرو ځینو کسانو له ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د جماعت داوا پرته هیڅ چا دوی ته مرستې نه دي رسولي. ملګري ملتونه او امریکا وایي دوی په جماعت داوا او له دې سره په تړلې اداره فلاحي انسانیت فاونډیشن ځکه بندیزونه لګولي چې دا ادارې له قدرتي پتونو سره د مبارزې په نوم د وسلوالو ډلو لپاره چندې راټولوي او ځوانان ورته راغیبوي. د جماعت داوا یو لاهور میشته کارکوونکي رایټرز خبرې جانس ته ویلي دي چې د ګلوزی له زلزلې وروسته دته په 3 ګڼو کې 1,00,000 پاکستانی روپۍ په چنده کې راټولې شوې دي. د دې ډلې مشرانو له ورځپاڼې سره په خبرو کې ورته تورونه رد کړي دي او وایي دوی دغه مرستې زلزله ځپلو ته رسوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر وایي د ملک حالات سم لور ته نه دي روان. افغان ولسمشر دا مهال په هیواد دننه د طالبانو او داعش لخوا له نوو ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله ځینو افغانانو خپل امیدونه له لاسه ورکړي او یو شمیر قابلان خلک د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي دي او یورپ ته یې مخه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي دوی په هیواد کې منتخب جمهوري حکومت لري خو د ټیکس کلنۍ آمدن نه لري. د ده په خبره باید چې د ټیکس اخیستو عمل او جمهوریت یو ځای روان وساتل شي. که څه هم امریکا ویلي دي چې دوی به د افغان پوځ پولیس او حکومت په جوړولو کې مرسته کوي خو د ورځپاڼې په خبره تر ټولو مهمه دا ده چې دغه سرتیرو او حکومتي کارکوونکو ته به تنخواګانې اهم ورکول وي. له نن څخه 4 کاله مخکې نړیوال بینک ویلي وو چې افغان حکومت ته به د کال پر سر د خرچو لپاره د 2 اربع ډالرو اړتیا وي. پر دې سربیره په هیواد کې مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ هم حکومتي خرچې زیاتې کړې دي. په مقاله کې راغلي دي په ځینو سیمو کې جنگ سالاران ټیکس د ځان لپاره راټولوي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو غټه مسله د ټیکس راټولولو په عمل کې د کرپشن ده. د افغانستان د بیا آبادکاری اداره وایي چې د کسټم په آمدن کې د لسګونه میلیون ډالرو غبن شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په مصر کې د ویروسې راغورځېدلې الوتکې تحقیقات روان دي. د داعش مربوط یوې ډلې ویلي دي چې دا الوتکه دوی ویشته ده خو ماسکو دغه ادا رد کړې ده او 13 شپه له روسیې یوه ډله څېړونکي مصر ته روان شوي دي. په دغه الوتکه کې 224 کسان سپاره وو چې ویل کېږي ټول وژل شوي او اکثریت پکې روسان وو. د دې پیښې په اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ له احمد شیبر اورو.
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالوېدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 224 کسانو کې چې په الوتکه کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلی روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی وو وویل چې دا ډیره سخته ده چې تر هغو د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلي وو چې د الوتکې تور بکس یې موندلی دی او د تحقیقاتو لپاره یې څېړونکو ته سپارلی دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې یوه ډله څېړونکي له روسیې راځي. یوه تخنیکي ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده. د روسیې د ګواګلیماوا هوایي چلند دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه الوتې وه او سن پیټرزبورګ ته 13 ورځ روانه وه، د اریش د ساحلي ښار او د حسنه ښارګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راوغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وی ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی وشتلې ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سوکولوف ویل دا ادعا سمه نه ده ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دي ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. ماکسیم سوکولوف ویل په اوسني وخت کې په رسمي ډول دا ممکنه نه ده چې هغه معلومات تایید شي چې د الوتکه غورځېدلې ده. تر اوسه یوازینی رسمي معلومات د حکومتونو دا دي چې د غورځېدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکېدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو له مخې د الوتکې ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال نه دی ورکړی، نو دا یوازینی معلومات دي چې د اوس لپاره یې تایید کولی شو. د مصر د هوایي چلند وزارت وایي یارباس ای درې سو شل الوتکه د اکتوبر په یو دیرشمه نږدې درویش دقیقې وروسته تر دې چې والوته له رادار ورکه شوه. مصري چارواکي وایي په دې الوتکه کې 212 مسافر د 12 ماشومانو په ګډون سپاره وو او پکې وطن عمله وو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تدې کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره پر هغو اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونو د افغانستان له لارې له جنوبي اسیا سره تړي. جان کیری بل ترکمن چارواکو سره د ټاپي د ګازو پر پروژې خبرې وکړي. او تیر ورځې د منځنۍ اسیا د هیوادو د سفر په لومړۍ ورځ په قرغیزستان کې د اسیا د زړه په نوم غونډې ته اشاره وکړه چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړیږي. جان کیری وویل په دغه غونډه کې به پر دې بحث وکړو چې څرنګه د ټولې سیمې لپاره یو پراخه اقتصادي اغیزمنه اجنډا لرل شو. تفصیل بیا هم له احمد شیبر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغیزستان د چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جان کیری تیره ورځ په بشکک کې تر غونډو وروسته د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایف د خبری کانفرنس پر مهال مخاطب کړ او وی ویل د بهرنیو چارو وزیر او ما د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. چیرته چې د قرغیزستان جمهوریت د اوږدې مودې په مخه مهمه ونډه لرله او د دې سربیره دغه هیواد په سلګونو افغانانو ته د زده کړې زمینه د مرکزي آسیا د بشکک په مرکزي پوهنتون کې برابره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان سمرقند ښار ته ورشي، هغه ښار ته چې وخت لري د ورېښمو لار تېرېده او هلته به جان کیری د منځنۍ آسیا د 15 هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود منځنۍ آسیا ته د جان کیری سفر مهم ګڼي او وایي
آمدن جان کیری وزیر خارجه علاوه از اینکه آسیا میانه رو وسط
میکنه، د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری راتګ د دې سربیره چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي، افغانستان د لاجورد له لارې له اروپا او مدیترانې سره تړي، فکر کوم له اقتصادي اړخه موږ ته ډېر اهمیت لري. د لاجورد لاره یو پخوانی تجارتي لاره ده چې له دې لارې به سوداګرو د بدخشان لاجورد منځنۍ آسیا او اروپا ته وړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا لاره تر اروپا پورې تر ټولو ارزانه او خوندي لاره ګڼي او وایي چې له دې سره به د ټولې سیمې هیوادونه وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په بشکک کې د ټولې سیمې اقتصادي پراختیا ته اشاره وکړه او یې ویل زه هیله لرم چې په دسمبر کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې به موږ پر هغو لارو نور فکر وکړو چې کولی شو د ټولې سیمې په پراخې اقتصادي اجنډا کې پرمختګ وکړو. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د منځنۍ آسیا د سفر پر مهال له ترکمن چارواکو سره د ټاپي د ګازو د پروژې په اړه خبرې وکړي او د دې پروژې حمایت به وکړي. د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز لیږدوي. دغه پایپ لاین 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان ترکمن پاکستاني او هندي چارواکو موافقه کړې ده چې د ټاپي د پروژې کارونه به راتلونکی میلادي کال پیل شي او تر 2018 کال پورې به بشپړ شي. د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له لارې 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% به افغانستان ته ورکول کېږي. ویل کېږي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د ترکمنستان اتکا چې پر روسیې لري راکم شي. د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا د هیوادو اقتصادي وده په ډراماتیک ډول ټیټه شوې ده او دغه هیوادونه دا ویره لري چې له افغانستانه به د امریکا د ځواکونو له تدریجي وتلو سره د واشنګټن دلچسپي د سیمې له هیوادو سره کم شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله دي
سپلیمو په خو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار څخه زمیدار زیبا د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل کړي.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
او اوس هم اوریدونکو د باختر ستوري خبرونه تاسو ته اورو چې دا پروګرام په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د کلتور د ژوندۍ ساتلو په اړه یو رپورټ ولرو. بیا به د پښتو ناول په اړه د ډاکټر محب زغم د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به یو خوندور ترنم ته تم شو. نومړی رپورت درازو. فرهنګ ته په عربي ژبه کې ثقافت، په انګریزي ژبه کلچر او په ځینو اروپایي ژبو کې ورته کلتور وایي. کلتور د یوې بشري ټولنې د مادي او مانوي ارزښتونو هغه ټولګه یا مجموعه ده چې د ټولنې د وګړو ګډ هویت او پیژندنه ټاکي او د ولسونو پوهې، اخلاقو، ژبو، معرفت او ارزښتي ملکیتونو ته کلتور وایي. د کلتور د ژوندۍ ساتلو په اړه څو تنه پوهان په دغه رپورت کې درغږېدلي دي. سره له دې چې د تیرو درې نیمو لسیزو په دوران کې په افغانستان او خیبر پښتونخوا کې ګڼ شمېر پښتني کلتوري ارزښتونه او فرهنګي اساسې له خاورو سره خاورې شوي، خو یو شمېر فرهنګیان بیا د پښتني کلتور د ژوندۍ ساتلو او غني کولو لپاره په لر او بر پښتونخوا کې وخت نا وخت فعالیتونه ترسره کوي. له دغو فرهنګي شخصیتونو څخه یو هم ډاکټر خوشحال روحي دی چې د تیرو دولسو کلونو راهیسې په دغه برخه کې د ګڼ شمېر فرهنګي ملګرو په ملتیا فعاله ونډه لري. نوموړی وایي چې له کومو لویو ننګونو سره چې افغاني یا پښتني کلتور مخ دی، دوی هڅه کوي چې د چارواکو تر څنګ د ټولو پښتنو پام ورواړوي.
که د کور دننه دی او که د کور بهر، موږ د خپلو کلتوري ارزښتونو ساتنه وکړو، موږ د خپل عقیدوي ارزښتونو ساتنه وکړو، هغه کلتوري میراثونه چې موږ لرو د هغوی ساتنه وکړو، د چارواکو، د فرهنګي مؤسسو، د فرهنګي شخصیتونو پام ورته راوړو، د هغو لویو ننګونو سره چې موږ د فرهنګي یرغلونو سره او همداراز د نړیوالتوب په پیر کې د فرهنګي چیلنجونو سره چې موږ مخامخ یو، څنګه وکولای شو چې د یوې ژورې کلتوري ستراتیژۍ پر بنسټ باندې د دې موږ د دې لپاره موږ حل لارې پیدا کړو او هغه افغانان چې اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خوړه دي، موږ څنګه وکولای شو چې دوی خپل کلتوري هویت وساتي، خپل ارزښتونه وساتي، څنګه دوی خپل تړاو د خپل لوی کور سره وساتي.
د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر ډاکټر انور الحق احدی وایي دا چې خلک د نړیوالتوب په لور په چټکۍ سره روان دي، پښتنو ته پکار دي چې هغه څه چې د دوی په کلتور کې ځانګړي دي هغه ته تقویت ورکړي.
هر ټولنه کلتور لري، ټول حرکات په خپل ذات با معنا نه دي، کلتور لسه معنا ورته ورکوي. مثلا نو سړی راځي د جګېګم، دغه کلتور لسه دغه زما جګېدل معنا د احترام ورته ورکوي. دنیا اوس په طرف دی ګلوبلایزیشن خواته روانه ده، ملتونه باید حق څه سي ځانګړي دي دوی په کلتور کې هغه تقویه کی، هسه یو څه ځانګړتوب دنیا کې ولري. خو په عین حال کې په کلتورونو کې مشترکات هم ستدي دي، خصوصا د ارزښتونو په سطح باندې دا مشترکات بیا په مدنیتونو باندې وړي. مثال په ډول د اسلامي جوامع سره سره د ارزښتونو په لحاظ موږ کلتور ډیر ورتوالی لري. نو په دغه دنیا کې چې اوس موږ ټول د والی خواته سره روان یو، عین حال کې یو څه فرقونه به وي او ملتونو ته مهمه ده چې دغه فرقونه د کلتوري لحاظ هم مشخص کی، نه په دې چې نورو ته بد وایي.
افغاني پښتني کلتور په افغانستان نو خیبر پښتونخوا سربیره په ټوله نړۍ کې د ټولو پښتنو د ګډو ارزښتونو مجموعه ده چې پښتانه له غیر پښتنو څخه بیلوي او پښتنو ته د هغوی هویت تاکي. فرهنګ پیژندونکي په دې باور دي چې که هر ملت خپل کلتور او ثقافت له لاسه ورکړ، د هغه ملت وجود به له منځه ولاړ شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو لخاغلی ډاکټر زغم نبمو په تیر خبرونه کې د ناول او لنډی کیسې یا افسانې ترمنځ په توپیرونو اوریدلی وی. دا چې خاغلی زغم د ناول په اړه نور څه ویل لري، راځي چې د مرکی په ورستۍ برخه کې یې ترینه وورو. ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې انګریزي ادب د ناولونو باندې خبره وکړله چې دوی پکې تخیل پراخه ساتي او مثلا فکر ته پکې وده ورکوي. هغه ناولونه چې د انګریزي ادب نه پښتو ته راغلي، د یو نوي ناول لیکونکي دپاره د هغه ناولونو لوستل څومره ضروري دي چې د دو فکري او تخیلي وسط کې ونډه ولرلی شي؟
ناول لیکونکي د ناول له لوستلو ډېر شان زده کوي. مثلا زه خپله تجربه درته وایم، د تیر کال ما یو انګریزي ناول وش بڑو دی گیٹ فلائی نمیگی دات می وش بڑو آلتا بی پو مکالمو که یو تخنیک تا پام شو کچان داغ ناول دی شلمی پیڑی پو نمره یو کلونه کلی کل شوائی یو چاپ شوائی و اینی دیر ناوی شای نا دی منتاز مال پاری داغ تخنیک ناوی و چه ما ناو دی داری. مثلا زتا سر غگیگم خبری می تاس سر دی پا هم دی منز که چه تاس سر غگیگم پو بل چا بندی می وغ وایم په خیر راغلی. دغه تخنیک د مکالمې یو ډول د لوستونکي ساه تازه کوي، خصوصا کله چې ډیالوګونه داسې دوامداره وي، پرله پسې څو خبرې اترې تا سره تبادله شي. په دې منځ کې دغسې یو شی زما لپاره نوی و، دا چې دوی دغه صحنې څنګه انځوروي، دغه د یوې منظرې توصیف څنګه کوي، څنګه یې غځوي، دا سړی ورنه زده کولی شي. دغسې د پیښو ترمنځ منطقي تړاو ورنه زده کوي، همدارنګه د کرکټرونو نفسیات ورنه معلومولی شي چې کوم کرکټر کوم نفس لري. معمولا د انسان خوی دغسې دی چې خویونه یې په اسانه نه بدلیږي. یو څوک چې ځینې خویونه لري هغه تر ډېر عمره پورې پکې وي. په شرقي داستانونو کې معمولا دغه ثبات نه وي په کرکټرونو کې. یو څوک یو دم ډېر بد سړی وي، په معمولي پیښه باندې یو دم سل درجه واوړي او ښه سړی ځینې جوړ شي. حال دا چې خویونه دومره اسانه نه بدلیږي. او په غربي ناولونو کې که سړی د دغو شانو ته ځیر شي، بیا پوهیږي چې څنګه کرکټرونه انځور کړي.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې د انګریزي ادب نه پښتو ته بلا ډېر ناولونه راژباړل شوي دي او ستاسو په وینا ګټه یې هم رسولې ده پښتو ادب ته، نه یوازې دا چې پښتو ادب بېغني شوی، بلکې خلکو ته د ناول لیکلو چلونه هم ورښودلي دي. کوم دغسې د پښتني ټولنې ناولونه چې کوم لیکل شوي دي او حساب پې کېدی شي دا انګریزي ته واړول شي، دا به څومره ګټه هم د پښتو ادب ته رسولې وي او هم به یې انګریزي ادب ته؟
خیر، له دې چې ادبیاتو ته ګټه کوي، دا د انسان لید ته ډېره مرسته کوي، د انسان لید پراخوي. موږ چې د اروپایي لیکوالو یا د امریکایي لیکوالو ناولونه لولو، موږ د دوی له ژوند سره، د دوی له ټولنې او خلکو سره بلدیږو، د دوی ستونزې، د دوی عواطف، د دوی احساسات درک کوو. نو یو ډول نزدیکت پیدا کیږي د انسانانو ترمنځ، او دا باید وي. دا چې وایي چې نړۍ نه کله یې جوړیږي، خو د انسانانو ترمنځ دغه واټنونه باید رالنډ شي. او د پښتو نه نورو ژبو ته د پښتو ناولونه ژباړل په دې لحاظ هم ډېره ګټه کوي چې نور خلک معمولا افغانستان ته د رسنیو په سترګو ګوري. رسنۍ چې افغانستان څنګه انځوروي، دوی ټول افغانانو ته په همغه سترګو ګوري. مثلا په خبرونو کې موږ هره ورځ د خشونت، د تشدد او د وحشت پیښې وینو، او ممکن غربیان فکر وکړي چې افغانان دي همدغسې، ټول دغسې دي. حال دا چې که زموږ ناولونه دوی ولولي، امکان لري چې نظر یې بدل شي، د عام خلک یې پوه شي چې افغانان هم د نور انسانانو په شان همدغسې انسانان دي، مینه پېژني، عاطفه پېژني، انسانیت پېژني.
خو ډاکټر صاحب، ځینو افغاني لیکوالو بیا په انګریزي، فرانسوي او یا الماني ژبو باندې هم خپل ناولونه لیکلي، دغه ته په کوم نظر ګورئ؟
افغاني لیکوالو چې ناولونه لیکلي دي، چې ناولونه یې ترجمه شوي دي، یا د خپله په انګریزي یا فرانسوي یا نورو ژبو لیکلي دي، دلته یو ډول زه داسې احساس کوم چې سیاسي چلند کېږي د دوی د غټ ښودلو لپاره. داسې احساسوم چې غربیان زموږ له ادبیاتو نه د سیاسي اوزار په توګه کار اخلي. هغه ناولونه چې دلته تفرقه زیږوي، قومي تعصب او ژبنیو دغه مسایل پکې وي، هغه دوی ډېر پالي او تبلیغ ورته کوي چې خلک یې وپېژني او چاپوي مثلا. هماغه ناولونه چې د همدې ټولنې یو غړی لیکلی دی، د همدې ټولنې واقعیتونه راښیي. هغه ناولونه تر اوسه نه چاچ بړلي دي، که اوس بړل هم شي ممکن څوک یې په اسانه چاپ نه کړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د یار محمد پردیس په غږ کې د ځوان شاعر جمال ثاقب غزل. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.
مشال ریڈیو دا
خوب نملم کے چوکر کی مانا پروتم سر میں کے دخل یار کو سنگانا پروتم سر میں کے دخل یار کو سنگانا خوب نملم کے چوکر کی مانا سر میں کھے دخل یار کو زنگانا روت سر میں کھے دخل یار کو زنگانا خوب نمچ باغ دے دگلو نو ماخان دے سرستر کے ساقی دسا کے سروستر کو کی جان دے لاس ستار پروت لے ون مسلک خیان دے اڑے پی نارے نارے تمنے افسانہ پروت سر میں ہے دخل یار کو زنگانا پروت سر میں ہے دخل یار کو زنگانا سر میں تھے تخبل یار کو سنگانا رو تم سر میں تھے تخبل یار کو سنگانا خوب نم سے ناستم دجندی پیا خاڑا شام سویلو کی لکس رشم ولڑا سری شنڈ دی مسکی شو ماته وچ جړ جړ سکتی تزړی وینه دا شراب دی مستانا پروتم سر میته د خپل یار کو زنګانا پروتم سر میته د خپل یار کو زنګانا